په ازادي راډیو د خبري مجلې وخت شو د خبرونه زه احمد شیبر د امانه میرزي په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. السلام علیکم. زموږ خبرونه په منځنۍ څپه 12 نیم په ټول افغانستان کې خپرې شي او په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې نیولې شي. افغان حکومت وایي چې طالبانو د خپلو اختلافاتو او روسیو شکستونو د پټولو لپاره تیر شپه په کابل کې په زوروره چاودنه لاس پوري کړ، خو د طالبانو یو مشر ازادي راډیو ته وویل چې د دې چاودنې عامل د محاکمه شي. دا موضوعات په تفصیل تر خبرونو وروسته اوریدلی شئ. خبرونه ملالی بشیر وړاندې کوي.
لومړی د خبرونو سرچکې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په جرمنی کې د پښې له درملنې وروسته پرون ماښام کابل ته ورسید. ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د پرونی حمله د څېړنې لپاره یو هیئت موظف کړ او قرغیزستان او تاجکستان د دوغو هیوادونو ترمنځ پر پوله د ترنګلې وضعیت د هواري لپاره په خبرو کې پرمختګ کړی دی. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په جرمنی کې د پښې له درملنې وروسته پرون ماښام کابل ته ورسید. د ولسمشر دفتر په یو اعلامیه کې ویلي چې د ښاغلي غنی د پښې جراحي عمل په بریالیتوب ترسره سو. د همدې اعلامیه له مخې ډاکټرانو د ولسمشر روغتیايي وضعیت د ډاډ وړ بللی دی. محمد اشرف غنی د یوې اونۍ راهیسې د جرمني په یو روغتون کې تر درملنې لاندې وو. په اعلامیه کې د ښاغلي غنی د ناروغي په اړه په ځانګړې توګه څه نه دي ویل شوي. ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د پرونی حمله د څېړنې لپاره یو هیئت موظف کړ چې د دې پیښې عاملین تر جدي تعقیب لاندې کړي او د قربانیانو له کورنۍ سره د مرستې وکړي. د ولسمشر ویاند سید ظفر هاشمی نن خبريالانو ته وویل چې په ټپیانو سیوی کې او څلوېښت ښځې او دېرش کوچنیان وو. هاشمي وویل د چاودنې په اړه د څېړنو لپاره یو پلاوی ټاکل شوی دی. د جمهوري ریاست د اعلامیې له مخې ولسمشر له امنیتي او نورو لوړپوړو چارواکو سره په لیدنه کې د داسې پیښو د تکرارېدو د مخنیوي په اړه هم خبرې کړې او د هیواد د امنیتي ځواکونو د تقویه کولو او د هغوی د روحیې د پیاوړي کولو هم ټینګار کړی دی. په کابل ښار کې پرونی چاودنې لږ تر لږه پنځلس کسان وژلي او 240 کسان یې ټپیان کړي دي. دا پیښه د شپې د یوې بجې شاوخوا د کابل ښار په اتمه حوزه کې د شاه شهید په سیمه کې د سیاسنګ په برخه کې وسوه. په بهرنیو امنیتي چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي هیله لري افغان دولت او طالبان به د مذاکراتو لړۍ جاري وساتي. سرتاج عزیز وایي هیواد یې هیله مند دی چې د افغانستان د تلپاتې سولې او ثبات لپاره به افغان دولت او طالبان له رامنځته سوي تاریخي فرصته ګټه واخلي او د سولې د مذاکراتو لړۍ به جاري وساتي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي ښاغلي عزیز دا څرګندونې پرون د مالیزیا په کوالالمپور ښار کې د جنوب ختیځې آسیا د هیوادونو سازمان آسیان په 28مه غونډه کې د وینا پر مهال وکړي. نوموړي همداراز د جنوب ختیځ آسیا له هیوادونو غوښتلی چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو ملاتړ او په دې اړه مرسته وکړي. اوس یو څو بهرني خبرونه. قرغیزستان او تاجکستان د دوه هیوادونو ترمنځ پر پوله د ترنګلې وضعیت د هواري لپاره په خبرو کې پرمختګ کړی دی. د قرغیزستان د پلاوی غړي قربان بای سکندروف د ازادي راډیو ځایي څانګې ته وویل چې خبرو لومړی شی پایلې درلودې. سکندروف وویل دغه ګاونډي هیوادونه به پر ګډو شرایطو له توافق وروسته یو موافقه لیک لاسلیک کړي. د اګست په درېمه له پولې سره نږدې د تاجک او قرغیز کلیو د اوسېدونکو ترمنځ هغه وخت نښتې پیل سوې چې تاجکانو د قرغیز وګړو پر مخ یوه لاره وتړله چې د قرغیزیانو هدیرې ته ځي. په عکس العمل کې قرغیز وګړو تاجک کلي ته د اوبو بهیر بند کړ. سکندروف ویلي چې تاجک چارواکو منلی چې لاره به بیرته پرانیزي او قرغیزستان ژمنه کړې چې د اوبو د بهیر مخه به بیرته خلاصه کړي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د سعودي عربستان په جنوب لویدیځ کې د تیرې ورځې د ځان وژونکي برید مسؤلیت په غاړه واخیست. دا چاودنه په یوه جومات کې وسوه چې د امنیتي ځواکونو غړیو پکښې لمونځ کاوه. په هغه بیان کې چې داعش په ټولنیزو رسنیو خپور کړی دی ویل سوي چې انتحاري د اسیر په ولایت کې د یمن پولې ته نږدې د پوځي مرکز ته لاره کړې وه. د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې د یوه مشر کونډه د امریکا لخوا د عراق چارواکو ته وسپارل سوه. د امریکا د دفاع وزارت پرون اعلان وکړ چې د داعش د مشر هغه کونډه چې په می میاشت کې د امریکایي ځواکونو لخوا نیول سوې وه عراقي چارواکو ته وسپارل سوه. نسرین اسد ابراهیم چې په ام سیاف هم مشهوره ده د ابو سیاف میرمن وه. پر ابو سیاف تور و چې د داعش ډلې د مالي چارو متخصص و چې په سوریه کې په مې میاشت کې د امریکایي ځانګړو ځواکونو په بې ساري عملیاتو کې ووژل سو. امریکایي چارواکو ویلي چې د کردستان په ښار اربیل کې چېرته چې ام سیاف په توقیف کې وه دا ډېره همکاره وه او د داعش د فعالیتونو په اړه یې پټ معلومات ورکړي دي. د امریکایي چارواکو په وینا د عملیاتو په ترڅ کې هغه یزیدي ښځه امریکایي ځواکونو لخوا آزاده سوه چې د ابو سیاف او ام سیاف په کور کې د مینځې په توګه اوسېده. امریکایي ځواکونو همداراز وویل چې د ام سیاف او ابو سیاف له کور څخه د عراق غلا سوي لرغوني آثار هم ترلاسه سوي دي. اسلامي دولت سخت دریځ ډلې په سوریه کې د عیسویانو په ګډون ګڼ شمېر ملکیان تښتولي دي. له هغه وروسته چې د اسلامي دولت سخت دریځو د سوریه په مرکز کې ستراتیژیک ولایت حمص ونیوي، د لږ تر لږه 60 عیسویانو په ګډون یې 230 ملکي وګړي تښتولي دي. د لندن میشتې سوریه د بشري حقونو د څار ادارې په وینا دغه ملکیان پرون په القریاتین ښار کې له هغه وروسته نیول سوي چې دغه ښار د داعش لخوا د چهارشنبې په ورځ ونیول سو. د څارونکو ډلې د دفتر مشر رامي عبدالرحمن وویل تښتول سوي کسان له حکومت سره د همکارۍ په تور د داعش لخوا مطلوب وو. د خبرونو پای.
دا ستاسو رادیو خبری مچل اوري. د خبرونه په دوام به ووري چې د افغان ولسمشر مرستیال ویان د کابل د تیر شپې د زوروري چاودنې علت د طالبانو له لوري د خپل منځي اختلاف پټول یادوي، خو د طالبانو یو مسول ملا عبدالمنان یزي ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه د بزدل انسان کار دی.
این عمل بسیار بزدلانه است. اگر کسی که باشد او را باید به محاکمه کشونند.
د ملا نیازي څرګندونې د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو په اړه هم په دې خبري مجله کې اورېدلی شئ. د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز او د دغه هیواد دفاع وزیر ویلي دي چې د کابل د حکومت او طالبانو ترمنځ به د سولې د خبرو په ادامه کې مرسته وکړي. په دې خبري مجله کې مو د پکتیکا د مرکز شرنې له پراختیا هم خبرو.
موږ وایو انشاءالله په نږدې وخت کې به څلور شپې ته مارکیټونه تجارتي توزیع کوو، په خلکو نجاح کوو، بیرته زر خپل عرضې ښاروالۍ ته راوړي.
افغان حکومت وایي چې د جمعې د شپې ناوخته حمله د طالبانو په ډله کې د رامنځته شوي اختلاف د پټولو په هدف شوې ده. د جمهور رئیس مرستیال ویان سید ظفر هاشمي نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې وسلوالو مخالفانو دا کار په خپلو وروستیو ماتو د پردې اچولو او د طالبانو ترمنځ د رامنځته شوي اختلاف د پټولو په هدف وکړ. اخوا د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر وویل چې په کار و د دې پېښې مخه نیول شوې وای چې 15 کسانی ووشل او 230 نورې ټپیان کړل. سفی الله ستانکزی له کابل راپور لري.
د کابل په سیاسنګ سیمه کې د جمعې شپې تر درنې چاودنې وروسته چې پکې ګڼ شمېر ملکیان مړه او ټپیان شول، افغان حکومت وایي چې وسلوالو مخالفینو د خپلو وروستیو ماتو د پټولو په خاطر دا کار وکړ. د جمهور رئیس مرستیال ویان سید ظفر هاشمي دې مسئلې ته په اشاره یاد حمله د عامو افغانانو پر ضد یو تروریستي او نازوان مردانه حمله وبلله او ویل چې افغان حکومت یې پوره څېړنه کوي.
حمله شب گذشته یک حمله بزدلانه و تروریستی
د تیر شپې حمله د عامو افغانانو پر ضد یو تروریستي او بزدلانه حمله وه. د دې حمله هدف د وسلوالو طالبانو د رهبرۍ ترمنځ د رامنځته شوي اختلاف او درس او همدارس په افغانستان کې د نورو تروریستي ډلو د وروستیو ماتو پټول
در نقاط مختلف افغانستان.
په کابل کې د حمله په داسې حال کې وشو چې په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو په ریپورت کې وروستۍ شپږ میاشتې د عامو افغانانو لپاره تر ټولو خونړۍ میاشتې وبلل شوې. د کابل ښار د سیاسنګ په سیمه کې د دې موټر بم حملې هدف تر ډیره د دفاع وزارت یو پوځي مرکز بلل کیږي، خو مرګ ژوبله او تاوانې په سیمه کې میشتو ملکیانو ته رسېدلی دی. دا موټر بم حمله د شپې ناوخته شاوخوا یو نیمه بجه شوې چې ویل کیږي ټول انفجاري مواد په یو لارې ډوله موټر کې ځای پر ځای شوي وو. د ملي امنیت شورا سلاکار محمد حنیف اتمر د دې چاودنې په سیمه کې خبري لانو ته وویل چې که څه هم افغان امنیتي ارګانونو د ورته ډیرو پیښو مخنیوي کړی، خو د دې حملې مخنیوي ونه شو کړی. که څه هم د جمهور رئیس ویان په دې پیښه کې ټپیان څه باندې 240 کسان وبلل، خو د ملي امنیت سلاکار وویل چې په دې پیښه کې 15 کسان ووژل شول او 230 نور ټپیان شول.
ډیر متاسف یو چې د دې حادثې هم په وخت سره مخنیوي ونه شوې، اما ډیر د سینور حوادث و چې د هغوی سره مخنیوي سوي دی. اما دا یو انتحاري وحشیانه حمله و چې د خورا زیات و منفجره مواد سره کار اخستی و موږ 15 کس هیوادوال تر اوسه پورې ریپورټونه راغلي چې شهیدان سوي دي 283 کسان زخمیان دي.
د ملي امنیت شورا سلاکار همدارس ټینګار وکړ چې افغان حکومت به په سیمه کې ټولو ملکیانو ته رسیدلی زیان جبرانوي او هیڅکله به له هغو ډلو سره سوله ونه کړي چې افغانان د خپلو خونړیو حملو هدف ګرځوي. کارپوهان بیا د امنیتي ارګانونو په کشفي او استخباراتي څانګو انتقاد کوي چې آن په کابل ښار کې هم د دغو حملو او موټر بمونو په مخنیوي کې پاتې راځي او نشي کولای چې حملې په وخت شنډ کړي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن په کابل کې د تیر شپې د چاودنې له امله د ټپیانو د عیادت پر مهال په کابل کې رسنیو ته وویل چې د پیښې تحقیقات به وکړي. ولسمشر دا خبره په داسې وخت کې کړې ده چې د طالبانو یو مسؤول ملا عبدالمنان نیازی ازادي راډیو ته وویل چې د کابل د چاودنې عاملان باید محاکمې ته کش شي. ځینې جریانونه دي چې غواړي د افغانستان اسلامي امارت خراب او پسې نور هم خراب شي. هغوی شاید د همدې لپاره د طالبانو په نوم کارونه کوي څو د افغانستان په ټولنه کې رنګ بد شي. دا یو بزدلانه عمل دی. هر چا چې کړی دی، که طالب کړی وي، ګمان نه کوم چې د طالبانو بشپړ استازیتوب ورسره وي. که چېرته خدای مکړله ځینې دوستانو سره په ارتباط وي، نو هغه دوستان هم ګمان نه کوم چې دا تایید کړي. او چا چې دا کار کړی دی، هغه باید محاکمې ته کش شي او حساب ورسره وشي. ملا عبدالمنان نیازی بیا ازادي راډیو ته د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو د حلولو په اړه وویل چې له 200 تر 250 کسان له څو ورځو راهیسې غونډه کوي او تیره ورځې غونډه د شپې تر 12 بجو دوام وکړ. ملا عبدالمنان او ملا حسن هغه کسان دي چې د ملا اختر منصور له مشرۍ سره مخالفت کوي. ملا منان وای چې ملا برادر دا صلاحیت درلود چې طالبان پرې راغونډ شي، خو ملا منصور هغسې شخص نه دی. عبدالمنان نیازی وویل چې د غونډې برخوالو ته دوی بشپړ واک ورکړی دی څو مشر وټاکي. په ورته وخت کې نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې اکثریت طالبان د ملا منصور له مشرۍ سره مخالف دي. علماو په خپله څو ورځې مخکې اعلان کړی وو چې دغه تعیینات چې شوي دي دا مشروع نه دي. هغه دوه عالمان چې د دې ټاکنې پر مهال وو، هغوی ته یې ویلي دي چې ستاسو ټاکنه غیر شرعي او غیر اصولي ده. د امیر المؤمنین کورنۍ او اکثریت غړي له دې پرېکړې سره هم نظر نه دي. د امارت ټول نظامي او سیاسي کسانو کارونه پرې ایښي دي او خپلې استعفاوې ورکړې دي. تر اوسه پورې په رسنیو کې د طالبانو د قطر د دفتر د مشر طیب آغا د استعفا خبر خپور شوی دی او تیره ورځ د قطر د دفتر دوو نورو مشرانو ملا نیک محمد او ملا عبدالعزیز اعلان وکړ چې استعفاوې ورکړې دي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
په امنیتي او بهرنیو چارو کې د پاکستان د سریعظم سلاکار سرتاج عزیز د افغان دولت او طالبانو ترمن د سولې د خبرو اترو لمړی پړاو تاریخي لاسته راوړنه بللې او هیله یې څرګنده کړې ده چې دواړه افغان خواوې به له دې تاریخي فرصته ګټه واخلي او د افغانستان د تلپاتې سولې او ثبات لپاره به د سولې مذاکرات جاري وساتي. نوموړي دا څرګندونې د مالیزیا په مرکز کوالالامپور کې د جنوب ختیځې آسیا هیوادونو سازمان یا آسیان غونډه کې د وینا پر مهال وکړې. په دې اړه نور تفصیل د زبیح الله شفق په راپور کې.
په بهرنیو او امنیتي چارو کې د پاکستان صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي پاکستان هیله لري چې د افغانستان د تلپاتې سولې او ثبات لپاره به افغان دولت او طالبان رامنځته شوي تاریخي فرصت ګټه واخلي او د سولې د مذاکراتو لړۍ به جاري وساتي. نوموړي همداراس یو ځل بیا خپله ژمنه تکرار کړې چې پاکستان د افغانستان د ورور او ښه ګاونډي هیواد په توګه د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د افغانستان د سولې په بهیر باور لري او په دې لړ کې به خپلې مرستې جاري وساتي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه وایي عزیز دا څرګندونې د پنجشنبې په ورځ د ملایزیا په کوالالمپور ښار کې د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو سازمان آسیان په 22 غونډه کې د وینا پر مهال کړې. عزیز د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو په اړه دا خبره تر دې څو ورځې وروسته کړې چې د ملا عمر پر ځای د طالبانو نوی مشر ملا اختر منصور د سولې د خبرو په باره کې شک څرګند کړی او دا یې د دښمنانو تبلیغ بللی. خو سرتاج عزیز په پاکستان کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې یوه تاریخي لاسته راوړنه بللې او ویلي دي پاکستان په تیره میاشت کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو زمینه برابره کړه او دواړه خواوې د لومړي ځل لپاره مخامخ سره کېناستي چې دا یوه ستره تاریخي لاسته راوړنه ده. موږ هیله لرو چې دواړه افغان خواوې بل دغه تاریخي فرصت ګټه پورته کړي او د افغانستان د تلپاتې سولې او ثبات لپاره د سولې مذاکرات جاری وساتي. نوموړي همداراز د جنوب ختیځ آسیا له هیوادونو غوښتي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو ملاتړ او په دې لړ کې خپل مرسته وکړي. په امنیتي او بهرنیو چارو کې د صدر اعظم نواز شریف سلاکار دا څرګندونه په داسې وخت کې کوي چې تیره ورځ د نواز شریف ځانګړي استازي طارق فاطمي هم په اسلام آباد کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له مرستیال تاتا میچی یا ماتوتو سره په لیدنه کې ډاډ څرګند کړی چې د سولې خبرې به ژر بیرته پیل شي او پاکستان به د افغانستان د سولې او ثبات لپاره لاره هواره کړي. د افغانستان د حکومتي استازو او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو دویم پړاو تر دې وروسته وځنډېده چې ټاکل شوې وه د جولای په 1 نیټه په پاکستان کې د طالبانو او افغان دولت د استازو ترمنځ د سولې خبرې وشي، خو تر دې خبرو دوه ورځې مخکې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې خبرونه افشا او تایید شول. تر دې مخکې د افغان دولت او طالبانو استازو د جولای په 1 نیټه اسلام آباد ته نږدې په مری کې د لومړي ځل لپاره مخامخ خبرې کړې وې او د سولې د مذاکراتو د لړۍ په جاري ساتلو سلا شوې وه. د یادونه وردا چې د پاکستان سیاسي اپوزي چارواکو بیا بیا ویلي چې د افغانستان او پاکستان خپل منځي اړیکې په مثبت ډول روانې دي او همدارنګه چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو لمړی پړاو یو مهم پرمختګ بللی او د جاري پاتې کېدو هیله څرګنده کړې ده.
په راپور کې مو د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د جکپوري سلاکار سرتاج عزیز څرګندونه واورېدې چې ویل اسلام آباد هڅې کوي چې افغان طالبان د افغانستان له حکومت سره د سولې مذاکراتو ته ادامه ورکړي. د یو بل پاکستاني مشر څرګندونه راخلو، د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د افغان دولت هغه راپورونه په کلکه رد کړل چې وایي د افغان طالبانو پخوانی مشر ملا محمد عمر د پاکستان په کراچۍ ښار کې مړ دی. نوموړي همدارس ټینګار وکړ چې پر افغان طالبانو کنټرول نه لري، خو دومره اړیکې ورسره لري چې هغوی خبرو اترو ته آماده کړي. خواجه آصف همدارس د افغان طالبانو ترمنځ رامنځته شوي اختلافات د هغوی کورنۍ موضوع بللې او وایي چې پاکستان نه غواړي په دې شخړه کې دخیل شي. نوموړي دا څرګندوي نن د پاکستان ملي پارلمان ته د وینا پر مهال وکړي. دا لومړی ځل دی چې د ملا محمد عمر د مړینې په اړه د پاکستان حکومت خپل دریځ علني څرګندوي. په دې اړه نور تفصیل له پاکستانه د ذبیح الله شفق پر راپور کې.
د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وایي افغان طالبان زموږ په واک کې نه دي او نه پرې کنټرول لرو، خو هڅه به وکړو چې د دوی نوی مشرتابه له افغان دولت سره خبرو اترو ته آماده کړو چې له دې لارې به پر پاکستان په پخو وختونو کې لګېدلي تورونه وینځل شي. د پاکستان دفاع وزیر د دې هېواد پارلمان ته د طالبانو د پخواني مشر تر مړینې وروسته د رامنځته شوي وضعیت په اړه د خپلې وینا په یوې برخه کې وویل دی وایي طالبان تر ډیرو خبرو وروسته له افغان دولت سره خبرو اترو ته چمتو شول او د دې دوه پړاوونه ترسره شول چې یو یې په چین او بل یې په پاکستان کې وشو. ټاکل شوه چې د دوه خبرو درېیم پړاو هم په پاکستان کې ترسره شي، خو د ملا عمر د مړینې د خبر له امله دا خبرې وځنډېدلې، خو ختمې شوې نه دي بلکې دا سلسله روانه ده. موږ نن هم په شدت غواړو چې دا پروسه پر مخ لاړه شي او د افغانستان او سیمې په امن کې د پاکستان مثبت رول د تاریخ برخه وګرځي او له دې لارې پر موږ په پخوا وختونو کې لګېدلي تورونه وینځل شي. که څه هم نوموړي پر دې خبرې ټینګار وکړ چې پاکستان پر افغان طالبانو کنټرول نه لري، خو د دې تر څنګ دا اعتراف هم وکړ چې دوی کولی شي د طالبانو نوی مشرتابه له افغان دولت سره خبرو اترو ته چمتو کړي.
هم بالکل یہ ایکسپٹ نہیں کرتے کہ طالبان کے پاس کوئی کنٹرول ہے لیکن
مونږ پیخی دا نه منو چې پر طالبانو مونږ کنټرول لرو، خو زمونږ له هغوی سره تر دې حده تعلقات دي چې مونږ هغوی دې خبرې ته اماده کړو چې له افغان دولت سره خبرې وکړي چې د امریکا، چین او پاکستان استازي پکې د سارونکو په ډول برخه اخلي. که چیرې له دې لارې پر پاکستان هغه تورونه وینځل شي چې ګنې مونږ له طالبانو سره اړیکې لرل چې مونږ یې تر یو حده ردولی هم نشو، که د طالبانو او افغان دولت ترمنځ د خبرو اترو دا پروسه په یو ښه نقطه کې پای ته ورسیږي، نو دا به د پاکستان ستر لاسته راوړنه وي. خواجه آصف همداراز وویل چې د افغان طالبانو ترمنځ اختلافات د دوی خپله مسله ده او پاکستان نه غواړي چې په دې شخړه کې ځان دخیل کړي. د پاکستان دفاع وزیر همداراز د افغان دولت هغه راپور رد کړ چې وایي د افغان طالبانو مشر د 2018 میلادي کال په اپریل کې د پاکستان په یو روغتون کې مړ شوی دی.
ملا عمر نه پاکستان کی سرزمین ته انکا انتقال ہوا ہے نہ ان کی یہاں پہ تدفین ہوئی ہے.
ملا عمر نه په پاکستان کې مړ شوی او نه هم دلته خاورو ته سپارل شوی. په دې لړ کې د هغوی د کورنۍ او خپلوانو څرګندونه ټولو ته څرګندې دي. ملا عمر کله مړ شوی او چیرته مړ شوی په دې شخړو کې موږ ځان نه اچوو، بلکې دا د هغوی کورنۍ مسله ده. زموږ هڅه دا ده چې هر څوک د افغان طالبانو نوی مشر کېږي هغه د سولې خبرو اترو ته کښېني او له دې لارې په سیمه کې سوله او ثبات ټینګ شي. د پاکستان دفاع وزیر دا څرګندونې په داسې وخت کې کوي چې د افغان طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور د افغان دولت سره د سولې پر خبرو شک څرګند کړی او دا یې د دښمن تبلیغات بللې دي.
راپورونه، مرکې او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې واورئ یا ولولئ.
زموږ خبرونه په رادیو کې بیا په منځنۍ صفه ټول شپږنی په ټول افغانستان کې اوریدل شي او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 خپرېږي. د پکتیا ولایت سمکنیو ولسوالی په لوړې سیمه کې چلبیش وزیده وسلوالو او حکومتي ځواکونو ترمن جګړه وغځېده او دغه سیمه غریزه او ځنګلزاره سیمه ده. په دې سیمه کې د جګړې نه وروسته وضعیت څه ډول دی؟ زموږ همکار داود تپان د دې ولسوالۍ له امنیه قمندان سمونیار حسن خان سره مرکه کړې ده. ستاسو پام ورته راګرځوم.
کمانډان صاحب، په تیرو وختونو کې په څمکنیو کې د چنخیلو له لوري جنګونه وو. اوس د څمکنیو وضعیت په کوم حال کې ده؟ په مجموعي وضعیت راته وغږېږئ.
د څمکنیو ولسوالۍ امنیتي وضعیت ډېر ښه دی اوس فعلا. دا چې مخکې جنګ و، ډېر شدید جنګ وشو، دشمن د تلفات واوښتل او په کومو ساحو کې چې دشمن ځای په ځای و، اوس په هغې ځای کې زمونږ ملی اردو بیزونه جوړ شوي، د ملي پولیسو او د محلي پولیسو بیزونه جوړ شوي چې ښې قوي پوستې هم جوړې کړي. دښمن هېڅ نشي کولی چې اوس هغې ساحو ته راشي، که هر څومره دی زور شي او راشي او ډلې جوړې کړي، انشاءالله تعالی د سکنیو په ولسوالۍ باندې چې نشي کولی. دا چې دی خپل هغه اخري زور وازمایو او راغلل، تلفات یې ولیدل، نو د هغې نه نتیجه اخیستې ده. بیا که هر څومره دی ځانونه قوي کړي، بیا په ولسوالۍ زور نه رسېږي.
په دغه جنګ کې د ولسوالۍ عامو خلکو ته، محلي پولیسو، ملي پولیسو، اردو ته تلفات اوښتي؟
په ډیر کم تعداد باندې تلفات اوختي. ملکی خلک، عام خلک، دا چې دا داغیو په مینس کې وو او داغیو د خوانم پیاوونه راغلي لګېدلي دي. یو تعداد ملکی خلک په حدود لس یولسو ماشومانو او غټانو کې شهیدان او زخمیان شوي دي، او اردو ته په حدود درې نفرو تلفات اوختي دي، څلور نفر زخمیان، او ملي پولیسو ته یو نفر زخمي، او نور هېڅ محلي او ملي پولیسو ته کوم تلفات زیان نه دی رسېدلی.
تاسې ویلي چې کم شمېر زیان تاسو لور ته اوښتی ده، مقابل لوري ته څه حال ده؟
مقابل لوري ته په حدود 200 شاوخوا کې زیاده تلفات لیدلي دي.
څومره مالی زیان سیمې خلکو ته اوښتی ده په دې جنګ کې؟ په جنګ کې خو حتماً مالی زیان
ډېرو خلکو ته اوښتی ده، په دې چې کورونه وران شوي دي، نړېدلي دي، توپونو باندې لګېدلي دي، او مال مړ شوی دی ډېر. او دا دوی چې دلته ولسوالیو ته عرض شوي دي، ولسوالۍ ورته عیاد ټاکلی ده ولسوال صاحب لخوا نه، او دوی تر اوسه پورې دا لګیا دي بررسي کوي چې د دوی ټول فیصدي معلومه شي.
تاسې ویلي سیمه ستاسې په واک کې ده، په دې سیمو کې خلک اوس څنګه کورونه سي کډوال شوي ولې سیمې وتلي اوس سیمې ته تللي؟
کومه ساحه چې دښمن په لاس اوس پکې مونږ بیزونه جوړ کړي، خلک ډیر خوشحاله دي او کورونه ټول ځای په ځای شوي دي. حتی چې کومه ساحه کې چې دا زمونږ د ملي پولیسو او محلي پولیسو بیز دی، په دې ځای کې چې د ملي اردو نه انجینري ټیم مونږ ته ځای جوړو، مونږ ورته پیشنهاد کړی او د ماغې منطقې ځوانان ورته پیشنهاد کړو چې مونږ ته د والیبال او د کرکټ میدان جوړ کړي. هغه د انجینري ټیم ځای ورته جوړ کړ، اوس زموږ په خوا کې همالته دی د والیبال او د کرکټ ټیمونه دي، خپلې ساتیري کوي، خلک ښه خوشحاله دي.
تاسو وایئ خلک خوشحاله دي په سیمه کې د وضعیت د کنټرول لاندې ده؟ هغه کورونه چې بې ځایه شوي وو، اوس کورونه تاسو ویلې مالي زیانونه یې لیدلي دي، هغوی سره کومې مرستې تاسو کړې یا حکومت کومه مرسته کړې تر اوسه پورې؟
د هغو سره چې کوم زمونږ د وسه کېدل، هغوی سره مونږ کومکونه کړي دي، ورغلي ورته، او د حکومت لخوا نه دا خو به دی خسارې تثبیتېږي، ولایت ته به ځي، د ولایت لخوا نه به دوی سره مرستې کېږي.
تر اوسه پورې کوم داسې خاص څه نه دي؟
تر اوسه پورې څوک نه دي راغلي، تر اوسه لا مرستې نه دي کړي.
د پکتیا د سمکنیو امنیه قمندان سمونیار حسن خان له پکتیا به پکتیکا ته مخه کړو او له جګړې به رغاونې ته مخ واړو. د پکتیکا ولایت د ښاروالي ریاست چارواکي وایي په نږدې راتلونکي کې به د ښار د پراختیا او تنظیم لپاره د سوداګرۍ د څلور شپېته مارکیټونو د جوړولو لپاره ځمکه وویشي. دوی وایي چې د شرنی ښار په پیل کې کوچنی جوړ شوی او اوس مال دا اړتیا پیدا شوې چې باید ښار د اوسني حالته لوی شي او د ښار سړکونه، کوڅې او جادې هم معیاري شي. نجیب الله الوخیل له سیمې راپور لري.
د پکتیکا د خاروالی چارواکی وایي چې د خار د پراختیا او پیاد ولایت کې د سوداګریزې پرمختیا لپاره به په نږدې راتلونکي کې د څلور شپېته سوداګریزو مارکیټونو لپاره ځمکې وویشي. د پکتیکا خاروال سید عبیدالله سعادت وویل چې د خرنې خار نوی دی او په پیل کې د لږ شمېر خلکو لپاره طرحه او پلان شوی و، خود خار د انکشاف ارتیاو ته پکتو یا د اداره په پام کې لري چې نوی سوداګریز مارکیټونه سوداګر ته ووشي.
لله الحمد مګو ان شاء الله په نږدې وخت کې به سلور شپې ته مارکیټونه تجارتي هم توزیع کوو په خلګونی ځخ کوو زړه زړه خپل ارزې شاروالي ته راوړي. هغه اشخاص افراد چې د پلانونو مخنیوي کوي او مرکز کې دي او د بعضې د اداراتو او د بعضې افراد اشخاص شکایت کوي دا ولایت سلور نفر پنځه نفر باندې محدود ندا.
پکتیکا خاروال زیاتوی چې خارواری هم د خار د زینو نوی جادو سړکونو څلورلارو ګلدارونو او تفریحي پارکونو د جوړولو پلان لري چې په عملي کولو سره به شرنه په بشپړ ډول یو نوی او مجهز خار شي.
د خار وسط او د نوی پلانونه په امتداد کارونه شروع کیدو او پکتیکا به ان شاء الله یو ښه خاري بڑه ونیسي.
بلخو د پکتیکا د مدني ټولنو غړي هم د شرن د خار د پراختیا ارتیا یادوي وایي چې په اوسني خار کې د خلکو ارتیاوي او ضرورتونه نه پوره کیږي. مدني فعال محمد الله همتیار وای کچیر د شرنی خار کې د متوازن انکشاف لپاره لار خلاص شي نو بیلابل کاروباریان و د خپل صنفونو لپاره مارکیټونه ودانی او سرایونه داس نقشه کی چې کاروبار به پکې تر پخوا ډیره پرمختیا وکړي. همتیار هم له سوداګرو او د دې ټولنې د نورو تحصیل لرونکو افرادو وغوښتل چې د ستونزو د جوړولو پر ځای د خار د پرمختګ لپاره د یو بل ته لاس ورکړي.
او د هرې برخې هر مسلک لپاره باید ځانګړي ځایونه موجود وي، لکه باید ډاکټران ځانته وي، کسابان ځانته وي، نجاران ځانته وي، داسې ټول باید مشخص وي او ګوشي وي.
دا په داسې حال کې ده چې سږکال د پکتیکا د ښاروالۍ لخوا د مرکز خرنې بازار په یو شمېر برخو کې تجارتي مارکیټونه خلکو ته ویشل شوي دي چې د کارونو په بشپړېدو او جوړېدو سره به د مرکز خرنې ښار نسبتا پراخ شي او یو شمېر نویو خلکو ته به هم پکې د کاروبار او تجارت زمینه برابره شي.
آزادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ساينس او امنیت لپاره د امریکا یو چرنیز انسټیټیوټ وایي داسې ښکاري چې ایران د پرچین له پوځي اډې څخه ځینې مواد او سامان آلات لري کوي. امریکا او اسرائیل شک لري چې تهران دغه پوځي اډه د اټومي وسلو د جوړولو لپاره کاروي. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څنګه راپور وړاندې کوي.
د ساينس او امنیت لپاره د امریکا څېړنیز انسټیټیوټ د سټلایټ لاري خستل شوی داسې تصویرونه خبره کړې دي چې خید ایران په پرچین پوزي اډه کې بلډوزرونه په کار بوخت دي او ځینې مواد انتقالوي. خو تهران بیا وایي چې په دې سیمه کې د یو سرک د جوړولو کار روان دی. دا انسټیټیوټ چې د ملګرو ملتونو د اټومي ادارې د پخوانی پلټون کې لخوا تاسیس شوی دی او د ایران د اټومي فعالیتونو په اړه څېړنه کوي وایي د پرچین پوزي اډې د تصویرونو ورسته تر هغې اخیستل شوي چې ایران د خپل اټومي پروګرام پاړه له نړیوالو قوتونو سره موافقه لاسلیک کړه. د ساینس او امنیت لپاره د امریکا انسټیټیوټ وایي د ایران په جنوب کې په پرچین پوزي اډه کې د بیا رغونې دا کارونه ښایي د دې لپاره وي چې دغلته د اټومي وسلو د جوړولو د ازمیښتونو اړوند شواهد له منځه لاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي سناتورانو اندېښنه څرګنده کړې ده چې له ایران سره د نړیوالو موافقه به له پرچین اډې څخه د ملګرو ملتونو د پلټونکو کتنې ته لاره پرانیزي او کنه. بل لور ته د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ اداره چې مرکز یې په وینا کې دی وایي ډېر ژر به پلټونکي د ایران پرچین اډه له نږدې وویني څو دغلته د راډیو اکټیف موادو د موجودیت په اړه پلټنه وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د ساینس او امنیت د څېړنیز انسټیټیوټ دا رپورټ رد کړی دی او هغه به اساسه او د خندا وړ بللی دی. ایران وایي په سټلایټ تصویرونو کې ښکاره شوي بلډوزرونه او ساختماني چارې پرچین اډې ته نږدې دي او سرک د بیا رغولو د پروژې دي. د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنست وایي ایران ښایي د شواهدو د پټولو هڅه وکړي خو نوموړي په عین وخت کې د امریکا د څېړنیز انسټیټیوټ د رپورټ موندنې هم کم اهمیت بللې دي.
آزادی خبری مجله اوری
د دې خبری مجله په سر کې مو دغه خبر درلو چې تیر شپه چې کله په کابل کې چاودنه وشوه د هغې د تلفاتو شمیر 1500 ته رسیدلی دی او په دې پیښه کې 233 تنه نور ټپیان شوي دي. د کابل شاریان د دې پیښې په اړه څه وایي د څو تنو څرګندونې سره اورو.
لار سید د سره کیسې وسیدین کړي بیګار اوره د ماشومان او غوګونه ټول بلورا جانا چودې دي لیدي رو رالا ډیر خراب درو را ټول میډینګ په ټیکسي کې اچول په ټیکسي کې موړې درو را جانا نه امبولانس دا نه چی شي نشته حکومت کوم هغه موږ ته نه دا کړی رو ټول خلک په خپل موټر کې مرور انتقال کړي.
اسمامي رحمان اس تکي از بوشندې سره کیسې شو شي یا که پونځه لقب ود کس استاد او کس بيدار و بستر اکس تو اول فجوري شهید مت بلان شو کس نه پومت خوک خوک زخمی که بلند شد از پاها شوشک کل چیز افتاد کلک زخمی افلاس یا سرا کلکی
دلتا چیزو مراغ و نمکون نرو دلتا دیر زیاد دول خواه یو بجادش بیتی تقریبا دولسنی بجی چه دلتا رو را انفجار زوی و دلتا دیر زیاد تخریبات دازو بخبلو